السلام علیکم، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ده. صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خرغ لاستوایم. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې بګرام هوایي اډې ته نږدې نن سهار وختي په بهرنیو ځواکونو موټر بم برید شوی دی. ویل کیږي چې وسلوال همدا شیبه د بګرام په هوایي اډې کې د بهرنیو ځواکونو سره په نښته بوختي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم حسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی، بګرام هوایي اډې ته نږدې نن سهار وختي په بهرنیو ځواکونو موټر بم برید شوی دی. د ننګرهار چارواکي وایي ډاکټر تیتسو ناکامورا د وژل شویو افغان همکارانو له کورنیو سره به د حکومت لخوا هر ډول مرستې کیږي. او د ایران د پارلمان 160 وکیلانو په دغه هیواد کې په مرګونی ډول د اعتراض کوونکو د ځپلو په اړه د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. پوره خبرونه. بګرام هوایي اډې ته نږدې نن سهار وختي په بهرنیو ځواکونو موټر بم برید شوی دی. د بروان د بګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال بریدګر تر موټر بم برید وروسته چې د بګرام هوایي ډګر دیوالې وران کړی، دغه میدان ته ورننوتي او له بهرنیو ځواکونو سره په نښته بوخت دي. مخکې د پروان امنیه قومندان جنرال محمد محفوظ ولیزاده ازادي راډیو ته تایید کړی و چې سهار لس کمې 6 بجې د بګرام ولسوالۍ په جان قدم کلي کې له چاودیدونکو وادو ډاک موټر په بهرنیو ځواکونو باندې برید کړه. جان قدم کلی د بګرام هوایي ډګر په څنګ کې پروت دی. د جان قدم کلی ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي حمله زورور وه او د دوی د ځینو کورونو ښیښې ماتې کړې دي. تر اوسه پورې د دغه برید په اړه په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو څه نه دي ویلي او کومې ډلې هم د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی. په بګرام کې د امریکایي ځواکونو یو لوی شمېر سرتیري میشت دي چې اکثر دا بریدونه مخکې وسلوالو طالبانو پرې کول. په بګرام کې دا برید داسې وخت کېږي چې د طالبانو سیاسي ډله په قطر کې له امریکایانو سره پر افغان سولې او لافانسانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو خبري کوي. د ننګرهار چارواکي وایي د ډاکټر تیتسو ناکامورا د وژل شویو افغان همکارانو له کورنیو سره به د حکومت لخوا هر ډول مرسته کیږي. د جاپان د سولې طبي مؤسسې رئیس ناکامورا تیره چهارشنبه د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې له خپلو 15 افغان همکارانو سره د وسلوالو په ډزو وژل شو. تر دې مخکې د دغو وژل شویو افغانانو خپلوانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی و چې چا یې لاسنیوی نه دی کړی. خو د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼی وایي
د ډاکټر ناکامورا د وجل شو افغان همکارانو سره مرستي پیل شوې دي. په ننګرهار کې دوی درې کورنۍ وي، دا غوښ سره هم د نغدي مرسته وشوه. د حکومت لوري یو شمېر وړاندیزونه هم مرکز ته شوې دي. کچېری منزور شي نو د ولسمشر لوري به په فراخ کې دوی سره مرسته وشي.
د والی د ویان خبره هغه د کورنۍ چې په نورو ولایتونو کې د لهغه سره هم د ورته مرستي پلان شته. ډاکټر تیتسو ناکامورا د افغانستان لپاره شاوخوا 10 کاله خدمت وکړ، خو چهارشنبه په ډزو وشتل شو او روغتون ته په لارې سا ورکړه. د جوزجان د والی مرستیال وایي د هغو کسانو له ډلې چې د وسلوالو طالبانو لخوا د شبرغان پر لار تښتول شوي وو څلور تنه یې خوشې شوي دي. عبدالقادر مالیا پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
طرف
و کسان په جنازه کې د ګډون لپاره شبرغان ته تلل. طالبانو د لارې په اوږدو کې له موټره ښکته کړل او اووه واړه کسان یې له ځانو سره یووړل. سپینګیرو ورسره خبرې وکړې. څلور کسان خوشې شوي او درې لا هم د طالبانو په بند کې دي. د جوزجان د والی مرستیال هغه خبرونه رد کړل چې ګواکې د تښتول شویو شمېر شاوخوا سلو ته رسیږي. وسلوالو طالبانو د دې قضیې په اړه تبصره نه ده کړې. ورزو د سیمه او نړۍ خبرونه ته، د ایران د پارلمان 160 وکیلانو په دغه هیواد کې په مرګونی ډول د اعتراض کوونکو د ځپلو په اړه تحقیقات او غوښتنه وکړه. تیره میاشت دغه اعتراضونه د ایران سلو ښارونو او ښارګوټو ته خپاره شوي وو. په ایران کې دغه اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې حکومت د تیلو بیې لوړې کړې او د هغوی پر کارونو یې په کارونې سهمیه ولګوله. وکیلانو دغه غوښتنه ولسمشر حسن روحاني ته په یو پرانیست لیک کې کړې. دغه لیک د اپوزیسیون په ویبسایټ کلمه باندې تیره دوشنبه خپور شو. په لیک کې ویل شوي چې د اعتراض کوونکو ځپونکي دي له دندو لیرې او مجازات شي. ایراني چارواکو تر اوسه د دغو اعتراضونو پر مهال د وژل شوي رسمی شمیر نه دی خبر کړی، خو د بخښنې نړیوال سازمان ویلي لکتر لګه 208 کسان د ایران د مظاهرو پر مهال وژل شوي. د ایران په چارو کې د امریکا خاص استازي براین هوک بیا ویلي زر کسان د رژیم لخوا وژل شوي، زرګونه نور ټپیان دي او وزره نیول شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د ششنیا پر یو چارواکي یو پاکستانی پولیس او تل سو نورو کسانو بندیزونه لګولې. د امریکا د خزانه وزیر سټیفن منوچن پرون په یو اعلامیه کې ویل امریکا به د ملکان پر وړاندې شکنجه، اختطاف، جنسي تاوتریخوالی، وژنه یا هم ظلم و نزغمي. د خزانه وزارت په پاکستان کې پر یو پولیس روانور بندیز لګولې. په د تور پورې شوی چې د راپورونو په اساس د داسې جعلي وسلوالو نښتو ډرامه یې جوړه کړې چې په نتیجه کې ګڼ کسان د پولیسو لخوا وژل شوي دي. اتلس نور کسان په میانمار، لیبیا، سلواکیا، کانګو، جنوبی سودان او سعودي عربستان کې چارواکي یا سوداګر دي. د روسیې د شمالي قفقاز د چچنیا جمهوریت پلازمینه گروزنی کې د کورنۍ چارو وزارت یو رئیس اصلان ایرس خانوف او د کورنۍ غړي د امریکا خاورې ته لننوتلو منع شوي دي. ایرس خانوف د خپلې دندې پر مهال د 28 کسانو د اعدام په قضیه کې په لاس لرلو تورن شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو خپل روسی سیال ته خبرداری ورکړ چې د امریکا د ولسمشری پر روانو انتخاباتو کې به د موسکو احتمالي مداخله ناوړه پایلې ولري. مایک پومپیو پرون په واشنگتن کې یو کانفرنس ته چې د هغه روسی سیال سرګی لاوروف هم پکې حاضر و وویل
Trump administration will always work to protect the integrity of our elections period.
The Trump idarat al hatsakwi chiz mug da takono da jiryan bashpartia khwan diwi ka Russia ya bal baharnay lo baghali zmug da demokratik u proso da kamzori kawlo iqdamat kawi mug ba zawabi iqdam kawu. Tardi makhid America da walasmashir Donald Trump bundaqidan weli Russia da America da jomhuri rasad da 2014 kal patakono ki da Trump pa palawi mudakhala kadi kho Moscow da gatoruna rat kadi di. د روسیې په سنت پیټرزبورګ ښار کې یوې پوځي محکمې یو سړی د 2018 کال د یوې وژونکي حملې د تمویل له کبله په عمري بند محکوم کړ. محکمې لس نورو تورنو کسانو ته له 1938 کلونو د بند سزا اورولې. محکمې ابرار عظیموف پرون وروسته له هغه په عمري بند محکوم کړ چې په میترو کې د 2018 کال د حملې په تمویل مجرم وپیژاند. ازادي رادیو نامو مهم خبرونه واوریدل. د دوه خبرونو د تفصیل لپاره بیا د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشه. د ازادي راډیو په دغه سهارنی پروګرام کې وړاندې اورئ چې د بګرام هوایی اډې ته نږدې نن سهار وختي په بهرنیو ځواکونو موټر بم برید شوی دی. چارواکي وایي وسلوال اوس د بګرام هوایی اډې ته ننوتي او له بهرنیو ځواکونو سره په نښته بوخت دي. دا هم اورئ چې د افغانستان د اجرایه ریاست ویاند امید میسم ازادي راډیو ته ویلي که له وسلوالو طالبانو بهرني هیوادونه ملاتړ ونه کړي دغه ډله به په څو اونیو کې ختمه شي.
روس مختخاص ګلوی راست افغان یک طرف افغانستان جنگ میکنه قطع شوه، طبیعی است که اینا بیش از چند روز نمیتونه که در مقابل دولت و مردم افغانستان و همکاران بین المللی ما به جنگش ادامه بده.
دا ورسته لاغه چې د امریکا یو سناتور لینسی ګراهام ویلي که پاکستان په خپله خاوره کې طالبانو ته خوندي ځایونه ورنکړي په افغانستان کې به روانه جګړه په څو اونیو کې پای ته ورسیږي. دا هم اورئ چې د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس د استازیو جرګې ولسمشر ډونالډ ترامپ د دوی له اقداماتو په د دوی د اقداماتو په وړاندې د خنډ جوړولو همدارنګه له خپلې وظیفه یادان دی د ناوړه استفاده باندې تورن کړی دی. د اساس جرګې د قضایي کمیټې مشر جرات نادلر وویل
موږ ساده اقدام نه کوو، موږ لوړه کړې چې د اساسي قانون دفاع وکړو. د ولسمشر ترامپ برخلاف موږ پوهیږو چې تر هر څه مخکې مو دنده د اساسي قانون او د امریکا د وګړو د ګټو خوندیتوب دی.
بیا مو هم سهار بخیر. رازو لومړی مطلب ته. بګرام هوایی اډې ته نږدې نن سهار وختي په بهرنیو ځواکونو باندې موټر بم برید شوی دی. د پروان د بګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی ازادي راډیو ته تازه تایید کړي چې وسلوال بریدګر تر موټر بم برید وروسته چې د بګرام هوایی ډګر دیوالې وران کړی دغه میدان ته ورننوتي او له بهرنیو ځواکونو سره په نښته بوختي. ورزو راسان پروان ته د ازادي راډیو خبریال احمد هنایش همدا شېبه د ټلیفون په کرښه له موږ سره وصل شوی. هنایش صاحب ستړي مشئ، تازه جزئیات لسی میت سدی.
زیم سلام وړاندې کوم هم دارنګ چې تاسو وایل دا تازه ترین یا نیوی اطلاع دا دی چې هغه حمله چې شوې ده دوه موټر وو. سرچینې وایي د بګرام ولسوال د ته تایید کوي چې دوه موټرونه وو چې نن تلې ده او انفجار کړې ده او د نښته تر اوسه هم په شدت سره جریان لري. خو مګر د تلفات شمېره چې د نظامیانو چې بهرني ځواکونو دی که افغان امنیتي ځواک تر اوسه د هغوی تلفات معلومه نه ده. خو مګر د ملکي وګړو چې په سیمه کې دي هغوی تلفات اوښتې ده او شمېره یې معلوم نه ده. خو مګر هغوی ټولو په شبهخانو کې په روغتونونو کې راستله شوی ده.
یعنی هغوی ته حتما تاسو په خبره باندې چې تلفات اوښتې دي چارواکو څه ویلي دي چې د حمله څومره وساتې څومره او څومره لویه حمله وه؟ ده
چارواکو هم تایید کوي او د سیمه ییز خلکو دغه کله چې جان قدم نومېږي هغوی د هغوی اوسیدونکي هم تایید کوي چې ډېره غټه وي دا حمله په دې خاطر غټه وي چې تلفات درلوده په سیمه په هغه کله کې هغه کسان چې ملکي وګړي دي هغوی چې تلفات په دې خاطر اړولې ده چې ډېره غټه وه دا انفجار دا حمله دا نښته په دې خاطر تلفات لري. خو شمېره دې فکس نه ده خو بر روغتونونه هغوی هغه شوی ده.
مننه کوم. دغه د جان قدم د موقعیت په اړه راته وایي دا سیمه څومره نږدې ده له بګرام هوایي ډګر سره چې اوس
ډېره نږدې ده هغه د احاطوي دیوار چې دی د بګرام هوایي احاطوي دیوار مطلقا په دې کلي کې ده په دې خاطر دا عمله تر سره شوه په دې خاطر چې د غوی د نقطې ضعف له استفاده کړي د غوی د عمله کومونکو.
یو څه راته وایي چې چا خو مسولیت تر اوسه نه دی منلی. مخکې دغه سیبریدونه چا کول په دې سیمه کې؟
تر اوسه هم دا رنګ چې تاسو ویل هو تر اوسه هیڅ چا دا د پیسو مسولیت نه دی اخیستی. خو مخکې طالبانو د ځینې عملو چې انتحاري وکړه کې تونه وو طالبانو په غاړه اخیستی وخت تر اوسه دقیق معلومه نه ده. بیا سری سره ان شاء الله چې معلومات تر
لاسه کړم ان
شاء الله تاسو ته شریک کوم.
ډیره مننه احمد حنایش له پروانه له مخ سره خبرې کولې. حالت د بګرام په هوایي اډې باندې وسلوالو برید کړی دی. د بګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی تازه تایید کړی دی چې دوه موټر بم او وسلوال ورسل بم له چاودنو میدان ته ورننوتی او له بهرنیو ځواکونو سره د خبره چې سخته جګړه روانه کړې ده. د سیمې اوسیدونکو ته هم د حمله نه د حمله په نتیجه کې زیان رسیدلی. چارواکو ویلي چې ځینې ټپیان لدی پیخي روختونونو ته لیږدول شي خو دقیق شمیر د تلفات تر اوسه نه دی معلوم. د دې پیخي د جزئیاتو په اړه د ازادي رادیو له پروګرامونو سره پاتې شئ. زموږ ویب سایټ باندې هم په دې اړه باندې جزئیات خبرو وي ګورئ.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
د افغانستان حکومت وایي چې د سیمې هیوادونه د وسلوالو طالبانو له ملاتړ لاس واخلي دغه ډله به په څو ورځو کې ختمه شي. سیاسي تحلیلګران هم وایي پاکستان له کلونو راهیسې هڅه کړې خپل ستراتیژیک عمق ته د رسیدو لپاره له طالبانو د سیاسي وسیلې په توګه کار واخلي. افغانستان له اوږدې مودې راهیسې پر پاکستان تور پورې کوي چې د طالبانو ملاتړ کوي خو پاکستان دغه تورونه رد کړي دي. دا وروسته له هغه چې د امریکا متحده ایالاتونو د سنا جرګې یو غړي لنسی ګراهام ویلي که پاکستان په خپل خاور کې طالبانو ته خوندې ځایونه ورنکړي په افغانستان کې به روانه جګړه په څو اونیو کې پای ته ورسیږي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د امریکا د کانګرس یو مخکښ سناتور لنسی ګراهام ویلي که پاکستان په خپل خاور کې وسلوالو طالبانو ته پټن ځایونه ورنکړي په افغانستان کې به روانه جګړه په څو اونیو کې ختمه شي. د افغانستان اجرائیه ریاست هم د شغلی ګراهام څرګندونې تاییدوي او وایي د سیمې ځینې هیوادونه له طالبانو د وسیلې په توګه کار اخلي. سناتور لنسی ګراهام ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه باید د افغانستان د جګړې د ختمېدو لپاره د طالبانو پر ځای له پاکستان سره مذاکره وکړي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان امید میسم که څه هم د کوم هیواد نوم نه اخلي خو وایي که د سیمې ځینې هیوادونه د طالبانو له ملاتړ لاس واخلي دغه ډله به په څو ورځو کې د جنګ ځواک وبایلي. له شک او تردید پرته هغه تروریستي ډلې چې په افغانستان کې جنګیږي سیمه ییز ریښې لري. ځینې مشخص هیوادونه له تروریستي ډلو د خپل بهرني سیاست د ابزارو په توګه کار اخلي. دوی په افغانستان کې د جګړې دوام ته زمینه برابره کړې ده. که دغه د جنګ بستر ټول سي، په افغانستان کې له جنګیدونکو تروریستي ډلو د دوی ملاتړ ختم سي، طبیعي ده چې دغه ډلې څو ورځې هم نسي کولی د افغان دولت، خلکو او زموږ د نړیوالو همکارانو په وړاندې خپل جنګ ته دوام ورکړي. د امریکا د جمهوریت غوښتونکي ګوند مخکښ سناتور لینسی ګراهم د دوشنبې په ورځ له فاکس نیوز ټلویزیوني شبکې سره په مرکه کې ویلي چې غواړي د پاکستان په چلند کې بدلون وګوري. د افغانستان حکومت تر دې مخکې هم پاکستان د هغو افغان طالبانو په ملاتړ تورن کړی چې په افغانستان کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په وړاندې په حملو کې دخیل ګڼل سوي، خو اسلام آباد دغه تورونه په وار وار رد کړي دي. په کابل کې د پوهنتون استاد عزت الله پیژاند وایي عام باور دا دی چې پاکستان له کلونو د خپلو ستراتیژیکو اهدافو لپاره له طالبانو د وسیلې په ډول کار اخلي.
زما په نظر باندې د امریکا متحده ایالاتونو دغه سناتور ښاغلی ګراهم منطق او استدلال پر ځای باندې دی، ځکه چې د افغانستان خلکو کلونه وړاندې ورته نظر درلود او په وار وار سره دوی دا اعتراض کړی وو چې طالبان نس کولای چې په افغانستان کې روانه جګړه د پاکستان د ادارې له ملاتړ پرته جاري وساتي، او استدلال دا کېدی چې د طالبانو د سیاسي تصمیم نیونې او د طالبانو د نظامي روزنی مرکزونه په پاکستان کې دي نه په افغانستان کې. افغانستان خلک په دې باور دي چې پاکستان غواړي چې خپل ستراتیژیک عمق ته د رسیدو لپاره د طالبان څخه د یوې وسیلې په توګه باندې کار واخی.
په پاکستان کې د طالبانو د پټنځایونو د موجودیت په اړه د امریکا یو سناتور لینسی ګراهم په داسې حال کې څرګندونه کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي هیات تیر شنبه په قطر کې له طالبانو سره د سولې مذاکرې بیا پیل کړې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سولې مذاکرې چې په نهو پړاوونو کې مخته تللې وي په کابل کې تر یوې حملې وروسته په تیره سپتمبر میاشت کې لغوه اعلان کړې. په هغه حمله کې د یو امریکایي سرتیري په ګډون 12 کسان وژل سوي وو. ولسمشر ډونالد ټرمپ څه کم دوی اونۍ مخکې افغانستان ته د ناڅاپي سفر پر مهال ویلي وو له طالبانو سره د سولې مذاکرې بیرته پیل سوي او طالبان دا ور د اوربند غوښتنه لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د واشنگتن پوسټ یو راپور ښیي چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې حقایق چې له نږدې 1940 تر 1980 میلیارد ډالرو پورې لګښت پرې راغلی له خلکو پټ ساتل شوي. په دې راپور کې چې د نږدې 2000 پاڼو او هغو اسنادو له مخې جوړ شوی چې د امریکا له نظامي مسؤلانو او ډیپلوماتانو ترلاسه شوی، راغلی دي چې د امریکا نظامي مسؤلانو د افغانستان د جګړې په ناکامۍ او ترخوایي د بری په نه امکان ټینګار کړی، خو د امریکا د څو دورو ولسمشرانو دغه حقایق پټ ساتلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دغه پور مندنی ردوی امید ظهیر مل په دې اړه راپور لري.
واشنگتن پوسټ او رسپانډي د امریکا حکومت هغه پټ اسناد موندلي چې خي د دې هواد لوړ پوړو چارواکو په دروازجنو اداو سره حد څه کړي څو هغه معلومات پټ وساتي کوم چې د افغانستان په جګړه کې د امریکا بری ناشونه ښکاره کوي. د 2000 پانو جوړ د سندونه د هغه یادښتونو ټولګه ده چې د افغانستان په جګړه کې د خکیلو کسانو سره د خبرو لاري تر لاسه شوې دي. په دې کسانو کې امریکایي جنرالان، ډیپلوماټان، خیریه مرستندوی او د افغانستان چارواکي شامل دي. هغه کسانو چې مرکې ورسره شوي په انتقادي نظر د افغانستان د خراب وضعیت د علتونو په افغانستان کې د امریکا د غلطیو په اړه معلومات ورکړي. په دې خبرو کې د امریکا یو دریستوریز جنرال داګلاس لیوت ویلي دوی د افغانستان په اړه نه پوهېدل او په دې هم نه پوهېدل چې دلته څه کوي. د دې راپور پر بنسټ له 2000 لومړي میلادي کال راهیسې د هاو 515000 امریکایي عسکرو له ډلې چې د افغانستان د جګړې لپاره راستول شوي 2300 تنه وژل شوي او 40915 نور یې ټپیان دي. د واشنگتن پوسټ موندنې ښیي چې د افغانستان د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو سربیره د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یوسایډ لخوا د دې جګړې پر مهال له 940 تر 980 میلیارد ډالر مصرف شوي دي. یو شمېر مرکه کوونکو ویلي د امریکا د حکومت خوا په افغانستان کې د هدفمندو او تلپاتې هڅو خبره د خلکو د گمراه کولو لپاره مطرح شوې ده. د دوی په خبره د افغانستان په جګړه کې د امریکا د بریمن خودو لپاره په کابل او سپینه ماړی کې د ارقامو د خودو وړاندې لاسوهنه کیږي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي ادارې سیګار رئیس جان سوبکو په دې مرکه کې ویلي د امریکا خلکو ته په دوامدار ډول درواغ ویل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو په خوانی وزیر وایس احمد برمک ازادي رادیو ته وویل د افغانستان د جګړې حقایق په لومړیو کې امریکا ته روښانه وو او د ستونزو د پیچلتیا له کبله تر اوسه هم دا جګړه روانه ده. د ښاغلي برمک په خبره امریکا په یو داسې حال کې ده چې نشي کولای له جګړې خپلې پښې وباسي او نه هم کولای شي چې ووایي دا جګړه ناکامه وه.
موقعیت افغانستان
د وایډ امریکا د ملي ګټو تعریف لمخي د افغانستان موقعیت په منځنۍ برخه کې د چونې شي کول خپل پخیت وو بس نه هم کولای شي دا جګړه ناکامه اعلان خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا د واشنگتن پوسټ راپور ردوي. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي رادیو ته ویل امنیتي ځواکونو د افغانستان په جګړه کې په بریمن ډول عمل کړی او همدا اوس د وسلوالو په بریدونو کې 50% کمواله راغلی.
50% در تمام عمل
د دښمن په ټولو بریدونو کې یعنی په ترهګری ځو حمله او ماینه خودونو کې 50% کمواله راغلی او د دې کمی علت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د بریدونو لکه ده. د واشنگتن پوسټ د راپور لمخې د امریکا د دفاع وزارت یو پخوانی چارواکي ویلي د تاریخ لمخې په افغانستان کې د یو مرکزی حکومت د نشټون لکه خو د امریکا له خوا د داسې یو حکومت د جوړېدو ستراتیژي احمقانه عمل و. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر رایان کراکر واشنگتن پوسټ ته ویلي په دې هیواد کې د دوی یو لوی پراختیایي پروژه د عمومي فساد د زیاتېدو سبب شوی.
ازادي او اوریدونکي په روانه خبرونه کې واورئ.
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر واورئ.
د واشنگتن پوسټ او رسپانی تازه راپور چې په څه باندې دیرش مخونو کې خپور شو د یو شمېر نړیوالو چاپي خبرونو توجه جلب کړې ده. ګارډین رسپانه لیکي د افغانستان د جګړې حقایق پټ ساتل شوي دي. دا هغه مسله ده چې واشنگتن پوسټ تر دې مخکې په تفصیل څېړلې ده. هغه اسناد چې واشنگتن پوسټ ترلاسه کړي دي په هغو کې جګپوړو امریکایي چارواکو هڅه کړې ده چې د افغانستان جګړه چې د ګټلو نه ده پټه کړي. بلې ورځپاڼې وال سټریټ جرنال بیا تر دې سرلیک لاندې مقاله خپره کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو داسې اسناد خپره کړي دي چې په لوړه کچه د افغانستان د جګړې په اړه شکونه برسېره کوي. د ورځپاڼې په باور په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو پخواني سفیر راین کراکر ویلي دي چې امریکا هغه هیواد ته پلسکونو میلیونه ډالر استول چې اقتصادي فعالیتونه یې نه وو، د قانون حاکمیت پکې کمزوری و او هلته د پروژو سمه څارنه نه کېده. کراکر چې له 2011 تر 2012 کلونو پورې په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر و دا خبره هم د ورسپنې په استناد کړې ده چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی له دې خبرو بل ورسپنې نیویارک ټایمز لیکي د امریکا متحده ایالاتونو له کلونو رئیس له ادعا سره سم د دروغ اسناد خپرول چې زموږ پوځیان په افغانستان کې بریالي دي. ورسپنې څرګندوي چې په تیرو کلونو کې پوځي او ملکی چارواکو رسنیو ته د افغانستان د جګړې په برخه کې له هیلو ډک پیغامونه ورکړي دي. ورسپانه وړاندې په دې برخه کې د واشنگتن پوسټ ورسپانه راپور ته اشاره کوي چې عنوان یې دی د افغانستان اسناد د پټې جګړې تاریخ او د جګړې واقعیت. په دې راپور کې راغلي دي چې امریکایي چارواکو د افغانستان د جګړې په برخه کې واقعیت پټ کړی دی. نیویارک ټایمز د افغانستان جګړه د ویتنام له جګړې سره پرتله کړې ده او لیکي چې په شپېته میلسیزه کې هم د ویتنام د جګړې پر مهال حقیقت پټ ساتل شوی و چې له دې سره په متحده ایالاتونو کې د خلکو اعتماد پر حکومت کمزوری شو. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي په افغانستان کې د اوباما د واکمنۍ له وخته ورو د پوځیانو شمیر کم شوی دی چې شایي له طالبانو سره د یوې موافقې له لارې یا حتی که موافقه هم ونه شي وروسته له شاوخوا 40 کلونو امریکایي پوځیان له افغانستانه ووزي او دا نه ختمیدونکې جګړه ختم شي. ورسپانه بیا د افغانستان جګړه په دوو برخو ویشي او لیکي د افغانستان د جګړې لومړي لس کاله د ملت جوړونې هڅې وي او دا کلونه په دغه هیواد کې د ډیموکراسۍ د ترویج کلونه وو خو په وروستیو لسو کلونو کې داسې ښکاري چې دا جګړه داسې جګړه ده چې انجام نه لري او اوس امریکایي پوځان هلته یو ډول د پولیسو دنده مخته وړي چې تلفات یې کم دي او په دې ډول د اوباما د وخت او اوس د ټرمپ د وخت سترې ستراتیژۍ تعریفوي.
د افغانستان په اړه مو د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له ازادي راډیو واورېدې. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 بجې منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. کولای شي ازادي راډیو ډاٹ کام باندې چې زموږ د ویب سټ آدرس دی زموږ پروګرامونه په ژوندۍ توګه هم واورئ. د امریکا د کانګرس په استازیو جرګه کې ډیموکرات استازیو د ولسمشر ډانلډ ترامپ د استیزال لپاره دوه تورونه اعلان کړي. دوی ترامپ له خپلو صلاحیتونو په ناوړه استفادې او د کانګرس د کړنو په وړاندې په خنډ جوړولو تورن کړی. ولسمشر ترامپ په استازیو جرګه کې د ډیموکراتانو دغه اقدام یوه دسیسه یاده کړي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس په استازو جرګه کې د دوو کمیټو رئیسان استدلال کوي چې په نږدې راتلونکي کې د ولسمشر ډونالد ترامپ استیضاح ته اړتیا لیدل کیږي. د استازو جرګې د قضایي چارو د کمیټې مشر جیرالد نادلر پرون سیشنبه وویل هیڅوک حتی ولسمشر هم تر قانون پورته نه دی. موږ ساده اقدام نه کوو، موږ لوړه کړې چې د اساسي قانون دفاع به کوو. د ولسمشر ترامپ برخلاف موږ پوهیږو چې تر هر څه مخکې مو دنده د اساسي قانون او د امریکا د وګړو د ګټو خوندیتوب دی، ځکه نو نن باید د جدي اقدام وکړو. بلخوا د استازو جرګې د استخباراتو د کمیټې رئیس ادم شیف هم پرون وویل چې په کار ده د ولسمشر ترامپ د استیضاح لپاره انتظار پای ته ورسول سي او رایه ورکړل سي. په استازو جرګه کې ډیموکرات استازي ادعا کوي چې ولسمشر ډونالډ ترامپ په 13 جولای میاشت کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره په ټلیفوني مکالمه کې پر هغه فشار راوستلې چې له امریکا د پوځي مرستې په بدل کې د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن او د هغه د زوی هانټر په اړه تحقیقات وکړي. دوی د اوکراین د انرژي په یو شرکت کې دخیل وو. جو بایدن د امریکا د ولسمشری پر روانو انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند مخکښ کاندید ګڼل کیږي. ولسمشر ترامپ تل ویلي چې په دې مکالمه کې کومه غیر قانوني غوښتنه نه ده کړې او هغه د استیضاح لپاره پیل سوې هڅه یوه دسیسه ګڼلې ده. ولسمشر ترامپ پرون سیشنبه په خپل ټویټر کې ولیکل چې د اوکراین ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر په وار وار ویلي چې په دې ټلیفوني مکالمه کې پر چا کوم فشار نه دی راوستل سوی. سپین ماڼۍ هم پرون ویلي چې د ولسمشر ترامپ د استیضاح په تړاو دواړه تورونه، یو دا چې له خپل صلاحیت څخه یې ناوړه استفاده کړې او بل دا چې د کانګرس د چارو په وړاندې خنډ جوړوي، بیا اساسه دي. که اوس پر ولسمشر ترامپ د ډیموکراتانو لخوا د وظیفوي صلاحیتونو د ناوړه استفادې او د کانګرس په وړاندې د خنډ جوړولو تورونه ثابت سي، دی به درېیم ولسمشر وي چې استیضاح کیږي. که څه هم د امریکا په تاریخ کې اندریو جانسن او بل کلینټن د کانګرس لخوا استیضاح سول، خو دوی بیا هم پر قدرت پاتې سول. تمې کیږي د امریکا د استازو جرګه راتلونکې اونۍ په ټولیز ډول پر ولسمشر ترامپ د لګول سویو تورونو په اړه رایه ورکړي، خو د رایو نتیجه د امریکا مشرانو جرګې ته ځي. وروسته به د ولسمشر د استیضاح پریکړه کیږي، خو له قدرت څخه د ولسمشر ډونالډ ترامپ لرې کېدل ځکه عملي نه ښکاري چې په مشرانو جرګه کې جمهوریت غوښتونکي، چې ولسمشر ترامپ هم د دې ګوند غړی دی، اکثریت دي. له قدرت څخه د یوه ولسمشر د لرې کېدو لپاره د مشرانو جرګې 2/3 برخه رایو ته اړتیا ده.
ستاسو له پیغامونو
زه کندهار ولایت د جړلي ولسوالۍ څخه یو دوکاندار خبره کوم چې کله موږ چې موږ تاسو د خبره وسپارې ده د ستز د خبریال د کندهار ولایت څخه ریپورټ د پولیسو د ستونزې ده. دا لکه د ستز خبریال چې دا راپورټ جوړ کړی دی، دغه چې دقیق دی، دغه چې صحیح دی، زما څخه خپل دوه درې واره پیسې د پنجاهي پر درایي باندې د مردارو اوبو څخه د اتحاد جامع سره دلته را څخه غوښتل شوي دي. دا پیسې څکه دا څکه وم دوکاندار یم، زما پیسې څکه یا دوه پیسې به راکړې، زه به 2000 را څخه غوښتي دي، 15 خو دي بیا په یوازې ستاندې خلاص کړی دي. لکه دا ستاسو د خبریال راپورټ چې جلسه وو، دا دغه چې د کتري دغه چې دي که سم دې په خدای کې پر بل کمره ته یو 2000 راکړه بیا ولاته دا اوس موږ ستاسو راپور واغره دي. ډیر خوشاله شو د دغه پیغام نیول. نور السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
قاری محمد رسول نیم د ننګرهار ولایت نه ازادۍ راډیو ته خپل سلامونه ونې کې هیلې وړاندې کوم. پس سلام ممی دا پیغام دی چې د ډاکټر سیب ناکا مراد په مړینه باندې ټول افغانان سخت خپه او دلګیر دي، او ټول جاپان هیواد ته خصوصا د ډاکټر سیب ناکا مراد کورنۍ ته د تسلیت مراتب وړاندې کوو. او په اخره کې د جاپان هیواد څخه غوښتنه لرم چې کومه پروژه د ډاکټر سیب ناکا مراد په مړینه باندې نیمګړی پاتې شوله، د جاپان هیواد څخه غواړم چې همدغه سي یو انجینر او همدغه سي یو په کارپوه کس کې دغه پروژې ته انتخاب کړي تر څو دغه پروګرام او دغه پروژه مخ وړاندې شي.
مګر په کابل کې نام نه آئے کې ژوندۍ کو څنګه زرا قومین تقریبا د اوکراینی دي. نن ولسم تاریخ دی، قوم سره مرکز ګرمي نه چلنی، الیکانی مریضان کړی دي، لویان له پور وتای نه شي، اپارټمان کې بخاری مونږ نه شو کولای، چاره نه لري، غاټه او یخ ده کانکریټ یخ جذبوي المر نه لري میکروبونه هله کوم چې دې غو مخول شي چې دې متوازن شي دې له مننه سلام علیکم
ستاسو پیغام ستاسو نظر
ازادي رادیو ته خواږیست په کابل کې په افغانستان کې اوس د سهار اتنیمی بجې کېږي. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم او لانډو خبرونه ته د باګرام هوایی اډې ته نږدې نن سهار وختي په بهرنیو ځواکونو باندې موټر بم برید شوی دی. تازه د باګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی ازادي راډیو ته تایید کړی چې وسلوال تر موټر بم برید وروسته چې د باګرام هوایی ډګر دیوال وران کړی دغه میدان ته ورننوتی او له بهرنیو ځواکونو سره په نښته بوخت دي. مخکې د پروان امنیه قمندان محفوظ ولیزاده هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې سهار لاسکم شپږ د باګرام ولسوالۍ په جان قدم کلی کې د بهرنیو ځواکونو په موټرونو باندې برید شوی دی. د ننګرهار چارواکي وایي د ډاکټر تیتسو ناکامورا د وژل شویو افغان همکارانو له کورنیو سره به د حکومت لخوا هر ډول مرستې کیږي. ناکامورا جاپانی خدمتګار و چې تیره چهارشنبه له خپلو همکارانو سره په افغانستان کې وژل شو. 15 همکاران افغانانو چې ځای په ځای وژل شوي وو خو ناکامورا روغتون ته په لار سا ورکړه. د جوزجان د والی مرستیال وایي د هغو وو کسانو له ډلې چې د وسلوالو طالبانو لخوا د شبرغان پر لا تختول شوي وو څلور یې خوشې شوي دي. د ایران د پارلمان یو څلور شپېتو وکیلانو په دغه هیواد کې په مرګونی ډول د اعتراض کوونکو د ځپلو په اړه د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. د ایران په سلو ښارونو کې نومبر میاشت کې مظاهرې د تیلو د بیې د لوړېدو په خاطر وشوې. حکومت ویل کېږي چې مظاهرچانو په وړاندې له زوره کار اخیستی او د بخښنې نړیوال سازمان په اساس 208 مظاهرچان وژل شوي. امریکا ویلي شاوخوا 1000 تنه مظاهرچان د رژیم لخوا وژل شوي. امریکا متحده ایالاتونو د چشنیا پر یو چارواکي یو پاکستانی پولیس راو انور او اتلو سنورو کسانو بندیزونه ولګول. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو خپل روسی سیال سرګی لاوروف ته خبرداري ورکړ چې د امریکا د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې به د موسکو احتمالي مداخله ناوړه پایلې ولري. مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو تغواګ نیولې ده. د ازادي راډیو لاند خبرونه مو واوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه باندې پروت دی. کولای شي چې هلته ورشي او د افغانستان سیمه او نړۍ تر ټولو تازه پیښې او خبرونه هلته پکې وګوري او پاره لیکل شوي مطالب ولولې. د پروګرام دویمه نیمای شروع کیږي. په دغه نیمای کې به وروسته د ازادي اوریدونکو نیز خبرونه در تخپره کړو خو تر څه مخ کې دوه درې راپورونه هم خبرولای شو. د افغانستان د ټاکنو خپل کمیسیون وایي ژر به په نږدې ورځو کې د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د کمیسیون له قوله د لومړنیو پایلو د اعلان نیټه به د دواړو ټاکنیزو ډلو له هوکړې وروسته ډیر ژر اعلان شي. اخوا پر ټاکنو د څار بنسټونه وایي کمیسیون د قانون له مخې د دغه کارواک لري چې د ټول بهیر له بشپړوي وروسته پایلې اعلان کړي. امید ظهیر مال په ډاړه راپور لري.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د پریکړې ته ډیر نږدې شوی چې د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د دې کمیسیون یو ویان مرزا محمد حق پرست د سیشن بي پورز نا وخت ازادي رادیو ته وویل د دوی او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ګډه پریکړه همدار چې په لنډ ورځو کې د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د شکایتو د کمیسیون ترمنځ یو مهنګي جلسه هم ترسره شوې ده او د دې ترڅنګ به د دواړو کمیسیونونو مشترک تصمیم هم دا دی چې هر څه ژر ممکن وي په دې نږدو ورځو کې د یو معقول تصمیم څخه وروسته ابتدایي نتایج اعلان.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دوشنبه په ورځ ویلي وو دوی نور وخت نه لري چې له معترضو ټاکنیزو ډلو سره مذاکره وکړي. خو د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې بیا خبرداري ورکړه چې قانوني مسیر ته د ټاکنو خپلواک کمیسیون دراګرځېدو وړاندې د لومړنیو پایلو د اعلان په صورت کې د هر ډول بحران د جوړېدو مسؤلیت به د کمیسیون تر غاړې وي. په ورته وخت کې پر ټاکنو د څار بنسټونه وایي د قانون له مخې کمیسیون د دې صلاحیت لري چې د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید:
که چیرې په دشکار کمیسیون سره لړۍ مخته لاړ شي فکر کوم چې په وخت کې ستونزه نشته، ځکه چې هر لوری چې له پایلو څخه ناراض وي هغوی خپل شکایتونه درج کوي او د دشکار کمیسیون باید هغه ته رسیدګي وکړي او ځواب ووایي. اما که له سیاسي اړخ نه خدا نخواسته دا ستونزه بیا جدي شي زموږ د اندېښنه دا ده چې داسې نوي دغه بهیر سره مخاطره د نوماندانو لخوا نه اعلان نه شي، او په وروسته کې بیا دا سیاسي ستونزې فکر کوم چې د کمیسیون په واک کې نه شي هغه به حل کړي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون داسې مهال د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنیو پایلو د اعلان لپاره چمتووالی ښیي چې تازه په افغانستان کې د روپایي ټولنې سفیر پیرمایدون ویلي د ټاکنو د پایلو په اعلان کې ځنډ د خلکو د حقونو تر پښو لاندې کول دي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
ازادي رادیو ته غواګیاست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نه منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د بګرام په هوایی اډې باندې نن سهار وختي دغه اډې ته نږدې موټر بم بریډ شوی دی. چا دغه بریډ مسؤلیت تر اوسه پورې نه دی منلی، خو د بګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی ازادي راډیو ته مخکې ویلي وو چې دوه موټر بمونه شوي دي او چاودېدلي دي، او د بګرام هوایی اډې دیوالې هم یو اندازه ړنګ کړی دی چې له دې لارې وسلوال دننه میدان ته ننوتي او ډزې کوي. اوس تازه د پاونسن کې د میشتو بهرنیو ځواکونو د غوڅ ملاتړ ماموریت یو ویاند ازادي راډیو ته لیکلی دی چې د دښمن ځواکونو نن د بګرام په هوایی اډې باندې نن سهار وختي د دوی په خبره باندې په غبرید چې کړی دی، یو صحي مرکز تر بریدانې نیولی دی چې دغه صحي مرکز لارې افغانانو ته چې همدې سیمې ته نږدې اوسېدل خدمات رسول کېدل. د دغه ویاند یا سرچینې په حواله د وسلوالو دغه بریت سمدستی د فشوه دی، او په هوایی ډګر کې میشتو امریکایي ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. همدارنګه ویل شوی دی چې د بګرام هوایی اډه اوس خوندي ده. د راپور له مخې د وسلوالو بریت په شاتمبول شوی دی. چا دغه بریت مسؤلیت تر اوسه په غاړه نه دی اخیستی، خو مخکې دغه بریدونو پړه وسلوالو طالبانو په غاړه اخیسته. دا ډله د ډیډلې سیاسي استازي اوس په قطر کې په دوحه کې له امریکایانو سره په خبرو بوخت دي. د افغانستان د سولې او ثبات په مسله او همدارنګه له افغانستان د بهرنیو ځواکونو په وتلو باندې بحث روان دی. کندهار کې د چرګو د غوښو تولید زیات شوی دی او د دغه ولایت لپاره کفایت کوي. دا خبره د کرنې او مالداري ریاست چارواکو ازادي راډیو ته کړی او ویلي چې هر ورځ 10 ټنه د چرګو غوښه تولیدیږي. د غوښو د تولید د مرکز مسؤلین هم وایي له ګاونډیو هیوادونو د چرګانو د واردولو مخه نیول شوې ده. صادق رښتینی په دې اړه له کندهار یو راپور رالیږلی دی. ورپسې به بیا د ازادي اورېدونکو اونیزه خپرونه هم درته خپره کړو.
په کندهار کې د چرګانو یوازنی حلال خونه د چرګانو دغه حلال خونې ته د فارمونو څخه راوړل شوي چرګان د عصري ماشینري او مسلکي کارګرو په مرسته پروسس کیږي او چمتو سوی غوښه بازار ته وړاندې کیږي. د دغه کارځای مسول محمد سمیم ازادي راډیو ته وویل چې د ورځې په اوږدو کې زرګونه ټنه د چرګ غوښه د اسلامي اصولو سره سمه پروسس کیږي. د وایي داسې امکانات هم چمتو کړي چې تر دوو کلونو پورې تولید سوی غوښه پکې ساتل کېدلی شي.
دغه فارمرام د پاره چې د هغو سفمو دغه چرګ غوښه او دلته ورته لالو بیا یې پکو او دلې بازار ته ورکو. د کندهار در بازار تر څنګ موږ نور ولایتونو ته هم لیږو او چرګان چې دي د فارم څخه راځي دلته بیا موږ تقریبا د 15 په شاوخوا کې خپل مسلکي کاریګر چې هغه کسان باندې دلې زموږ سره کار کوي هغه دغه چرګان دلې حلالي او هغه نور کوم کار چې دي هغه ټول دي دلته ترته رسي. وروسته چې چرګ حلال شو پاک شو بیا موږ هغه بستهبندي کوو یا پې کوو او په یخچالو کې راسره ځو. کولای شو چې تر دوه کاله پورې تر یو نیم کال پورې دغه چرګ
دا مهال په کندهار کې یو لسوابیا د چرګانو لوی او کوچنی فارمونه فعال دي چې د ورځې ورڅخه شاوخوا 10 ټنه غوښه تر لاسه کیږي. د کندهار د کرن ریاست د ترویج مدیر محمود الله نوري وای په دې سره د کندهار د وسیدونکو د چرګ غوښو اړتیا پوره شوې او اضافه غوښه ګاونډیو ولایتونو ته لیږل کیږي. نوری وای د چرګانو د فارمونو د معیار کولو پر یو شمیر نور پلانونو هم کار روان دي.
د کندهار د غوښو چرګانو تولید کندهار کې 1980 دانه د غوښو د چرګانو فارمونه دي چې ډیر شتنه غوښه یوازې په کندهار کې دلته روزانه مصرفیږي خرڅیږي. اضافه غوښه هلمند او کابل او زابل او د غنور ولایتو ته صادریږي چې کندهار په لن د غوښې په بخش کې خودکفا دی.
د کندهار د کرنې او مالداری ریاست مسولین په داسې حال کې د چرګ غوښې لاړخه د کندهار د پرځان بسیاینې خبر ورکوي چې اوس هم دې ولایت له ګاونډي پاکستان څخه په قاچاقي توګه د چرګ نامعیاري غوښه راوړل کیږي.
آزادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چي جوړ روغ اوسي په دې هله ستاسو د دیونه خبرونه پیلو په دې خبرونه کې غواړم تر نورو پیغامونو د مخه زموږ د یو شمیر حق اوریدونکو پښتني جواب سي چې پتیرو اونیو کې راستول و د شهیدانو او مالولینو د کورنۍ وستونځوي چې دوی د خپل ماشونو پاړه درلود او غوښتل چې حکومتي چارواکي یا اړوند مسولین باید د پښتون او ستونزو ته جواب وي. نو په دې خبرونه کې مې د معلولین او شهیدانو په چارو کې د دولت د وزارت ویاند ضیاء الحق فضلی سره په دې اړه مرکه کړې ده. لومړی به دا مرکه سره واورو، وروسته به د خبرونې په پای کې نور پیغامونه هم په ګټه سره واورو. ښاغلی فضلی د مرکې په سر کې دې پښتنې ته جواب ورکړی دی چې د شهیدانو او معلولینو د کورنیو لپاره او حتی د پولیسو لپاره ماشونه ولې پر وخت نه ورکول کیږي. ترې وی وقفه وروسته به له ښاغلي فضلی څخه واورو.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
ډیر زیات مننه. د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وروسته له هغې اته میاشتې مخکې جلالت مآب جمهور رئیس په حکم رامنځته شو، کله چې په دې برخه کې ډیر مشکلات، فساد، ناخوالی او اداري ستونزې وي. همدې مسایلو ته په کتو جلالت مآب جمهور رئیس پریکړه وکړه چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت په چوکاټ کې د شهیدانو او معلولینو معینیت په وزارت باندې بدل کړي او په دې تشکیل کې پراختیا راولي او امکانات ورکړي. له تیرو اتو میاشتو راهیسې سره له دې چې کله بودیجه دې وزارت ته او د دې وزارت اړوند برخو ته تخصیص کیده، په ملي بودیجه کې ډېرې ستونزې وي. هغه ستونزو ته په کتو د مالیه محترم وزارت موږ 3.8 میلیارد افغانیو ته اړتیا درلودله. د مالیه وزارت لخوا موږ ته 1 میلیارد افغانۍ تخصیص شوې چې هغه د شهیدانو کورنیو او معلولینو ته کفایت نه کاوه. روسو پوری مخسر درې لکه او لس سره کورنۍ شهیدانو وارثین او مالیت لرونکي وګړي سب چې هغه ته عملا مجددي امتیازات ورکو. موږ وتوانې دو چې په 15 میاشتو کې 1 میلیارد افغانۍ د هیواد ګوټ ګوټ ټول کورنۍ ته ورسو. بل اخره بیا متقضا وکړه چې پاتې پیسې باید زر تر زره موږ ته راکړل شي چې زموږ اداره دغه پیسې دغه حقوق خلکو ته ورسوي. د 15 میاشتو وروسته د وسط سال د بررسي په پروسه کې موږ ته 6 میلیارد افغانۍ په پام کې ونیول شوې چې اداري پروسه یې دوام لري. یوه هفته مخکې دغه بودیجه دغه پیسې زموږ کوټ ته انتقال شوې او اوس عملا جریان لري، توزیع جریان لري. موږ په پام کې لرو چې د دې میاشتې تر پایه پورې په مرکز کابل کې دا بودیجه صفر کو او په راتلونکي 2 میاشتو کې په ټولو ولایتو کې دا بودیجه توزیع کو. زموږ اداري کارمندان، زموږ پرسونل ټول آماده دي، ولی ستونزه په بودیجه کې وه. کله چې بودیجه زموږ وزارت ته انتقال نشي، کله چې موږ پیسې ونه لرو، موږ دا توانایي نه لرو چې د شهیدانو کورنۍ او مالیت لرونکو وګړو ته د دوی حقوق
ورکو ځکه چې موږ یو عایداتي منبع نه یو بلکې موږ یو تسهیل کوونکی یو چې پیسې را اخلو او هغه توزیع کوو دا د حقوقو یو برخه او بله برخه کې زموږ وزارت د کارموندنې پروسې باندې کار کوي د اداراتو سره د همغږي په برخه کې د ځمکو د نمرو او د اوسېدلو د ځایونو په توزیع کې کار کوي د فساد سره د مبارزې په برخه کې په تیرو اتو میاشتو کې ډېر مهم ګامونه پورته کړي خپل ډیری هغه کارمندان چې حتی شک پې کې د څرنوالۍ ته یې معرفي کړي دي د دې تر څنګ له جلت ماب جمهور رئیس سره په یو پلان باندې د عمل ملي برنامه او د مالیت لرونکو وګړو ملي ستراتیژي او بېلابېلو مسایلو کې موږ کار کوو موږ عملا شپږ دېرشو دولتي دوایرو سره کار کوو چې څنګه